جشنین تانونیم برنامه میکروفون شما، موضوع ما هم نظافت و پاکی در شهر منطقه تان و مسئولیت شما. حالا در نیم ساعت پیش رو همراه حسمت سالان باشید. خوش آمدین شما.
دیر زیاد من نکر بدن قدر من آوردون که اتبه جیش فید دی سات پخ پروانه که پا راپورون لرو پا راپورون و پسر که آوری چه افغان امنیتی زواکونه وی چه ده کندوز ده قلعیسال ولسوالی ده برتنی ولو لپاره پلانون لری. خو تر هر چه ورندی ده دی سات خبرونه. د هندیا او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په ډزو کې دوه ملکیان ووژل شول. د ایران ولسمشر د جمعې د ورځې انتخابات د ایرانیانو لپاره د تاریخي پریکړې ورځ وبلله او په بوسنیا کې د یوې الوتکې د لوېدو له کبله 15 تنه مړه شول. د خبرونو تفصیل. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي دریسوه چلور شپیته بیزای شوی و کورنوی تای بشاریم رستی رسولی دی. پا همدی حال که ده کدوالو و راستنیدون که چار وزارت وی چه ده بیزای شوی و لحری کورنوی سرد ده داکار مواسسه او ده ناروی ده مهاجرت ده اداری پا همکاری اتل زرافانه نقدم رسته هم شویده. ده کندوز ده والی ویان محمود دانش تیرش پا آزادی رادیو تا ده دیم رستو پاده وویل پر نخدی مرستی سربیره د لوبیا، دالو او د جامو او د تشناب د وسایلو په ګډون ولس قلم مواد هر کورنۍ ته ورکړی شوی دی. سلګونه کورنۍ د کندوز د قلعیزال، خانآباد، باغی میری او یوشمیردو روسیمو د ناامنیو له امله کندوز ښار ته کډه شوی دی. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړۍ یووالي ته اړتیا لري. محمد محقق بامیان ولایت ته په سفر کې د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکا حضور د متحدو ایالاتونو د نوي حکومت په پریکړو پورې تړلی دی.
بستگی در وی کې امریکا خودشان میخواي چې نقش داشته
دا په دې پورې تړلی ده چې په خپل امریکا څه ډول رول غواړي. آیا له افغانستانه ووزي؟ آیا غواړي د افغانستان په نوم له یوې جبې څخه ووزي او یا دا ده چې نه غواړي افغانستان بیا تروریزم ته وسپاري؟ دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او کنه. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 8400 سرتیری لري چې زیاتره د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو دنده لري. بریتانیای رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو افغان ماشوم یوازې موندل شوی دی. راپورونه وایي چې د بریتانیا د یوې محکمې قاضي پریکړه کړې ده چې دغه 12 کلن افغان هلک ته دي د ټولنیزې څارنې مرسته ورکړی شي. د بریتانیا هاف پوست خپرونه وایي دغه هلک ویلي چې مور یې په دې هدف چې دی به په بریتانیا کې آرام ژوند وکړي لندن ته ولیږه. د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمن سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. دواړه خواوې یو بل د تیری ورځې د برید له کبله ملامتوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ملکی ادارې ویلي چې په دې وسلواله نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دې جګړې له امله چې یو ساعت یې دوام وکړ درې ملکیان ژوبل شوي دي. پاکستان وایي د آسیا، د افریقا او اروپا لپاره د چین د ورېښم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت نوې موافقې لاسلیک کړې. چارواکو پرون شنبه وویل دا موافقې پر هغې 500 میلیارد ډالري ژمنې سربېره دي چې مخکې د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز یا کوریډور لپاره شوي وي. د ایران ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره وایي هیواد یې د یوې تاریخي پریکړې په درشل کې دی. ټاکل شوی ده چې راتلونکې جمعه یعنی د می په 19مه په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. حسن روحانی پرون د تهران په آزادي میدان کې خپلو شاوخوا 20000 پلویانو ته وینا وکړه. اتش پیته کلن روحانی وویل باید پرې نژدو چې ایران بیا موزوي شي. نموړی په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لپاره کاندید دی. د تهران ښاروال محمد باقر قالیباف او محافظه کار ابراهیم رئیسی د میدن ولسمی په انتخاباتو کې د روحانی نږدې سیالان بلل کیږي. د بوسنیا هرزګوینا موستر شارت نږدې پرون یو وړه ملکی الوتکه ولوېده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. د سیمې د پولیسو یو افسر ویلي چې په وژل شویو کې درې ماشومان دي. راپور نو وایي تر دې مخکې چې الوتکه پر مځکه ولګیږي اورې واخیست او ټوله سپرلې مړه شوه. د دې الوتکه د غورځېدو د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په اودیوکیا ښار کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو په ډزو څلور ملکیان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې والي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د تیر ماښام په ډزو کې د څلورو وژل شویو په منځ کې درې ښځې دي. د اوکراین حکومتي ځواکونه له 2014 میلادي کال راهیسې د دې هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک کې له هغو اسلوالو سره جګړه کوي چې کیف وایي روسیې مالیه او پوځي ملاتړ کوي. د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 9,500 کسان وژل شوي دي. او پرتګالی سندری د یوروویژن د کالنی مسابقې لومړی مقام وګاټه. اټکل کیږي چې دا مسابقه په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیون تنو په مستقیم ډول کتلی وي. په دې سیالۍ کې چې د تیر کال د ګټونکو هیواد اوکراین په پلازمینه کیف کې وشوه، د پرتګالی سندرغاړي سالوادور سوبرال سندری لومړی مقام خپل کړ. د پرتګالی سندرغاړي سالوادور سوبرال سندرو تیر کال اوکراینی سندرې لومړی مقام ترلاسه کړی و. سږ کال دوهم مقام بلغاریا او دریم مالدوویایي سندرې وګټ. تاسو زموږ شغله آزادي رادیو او آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوسه په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه خبري شي. په همدغه صفه د ماښام له اوسه وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د آزادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې د کندوز د قلایزال د برتنیولو لپاره پراخ عملیات پیلیږي.
ان شاء الله په همدغه روان جمعه کې باید مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت ته وګورئ.
د ارزګان امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي د لرې پرتو سیمو د ځواکونو د تجهیز غوښتنه کوي.
د افریقا لکیزی موږ وزرونه کوو ناری وای چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکې یا یو داشکا.
د ګوندونو ترمنځ د توندو الفاظو پر کارولو ځینو وکیلانو او کارپوهانو اندېښنه ښکاره کړه. د دې یو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته د ازادي رادیو مطالب راپورونه خبرونه او مرکه په ویب پاڼه کې اوریدلای او همدارس لوستلای شئ. د شمال ختیځ د اته سپینزر زون د پولیسو قومندان وای د کندوز د قلایزال ولسوالۍ د بیرتنیولو پلان چمتو دی او ډیر ژر به د ولسوالۍ بیرتهونیول شي. مل پاسوال شیر عزیز کامل ازادي رادیو ته ویل چې د کندوز په هغو سیمو کې به هم ډیر ژر پوځي عملیات وشي چې د دولت وسلوال مخالفان مرکزونه او پټنځایونه پکې لري. د کندوز په ځانګړي ډول د دې ولایت د قلایزال ولسوالۍ د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. زو تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د اته سو اته سپینزر زون د پولیسو قماندان شیر عزیز کامل وای په نږدې ورځو کې به د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د کندوز د قلیزال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي. مل پاسوال کاموال تیر شپه ازادي راډیو ته ویل افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو سرتیري هم د قلعهزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په کندوز کې له مشتو ځواکونو سره همکاري کوي.
موږ د قلعهزال د ولسوالۍ واپس نیولو ته هیڅ نوی مشکل نه لرو او هغې دپاره پلان لرو. انشاءالله په همدغه روانه جمعه کې به د مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت ته وګورئ. زموږ داسې پلان ده چې موږ یو ساحه ده دغه ټول باید یعنې شین دنګ باید دغه به ټول موږ تصفیه کړو او پاک کړو.
د 1850 زون د پولیسو مشر وایي په تېرې یوه میاشت کې په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د 25 قوماندانانو په وژل کېدو سره هغوی ته سخته ضربه رسېدلې ده. وسلوالو د مای میاشت په شپږمه نیټه د کندوز په لویدیځ کې د قلعهزال ولسوالۍ ونیوله او څه د پاسه یوه اونۍ وړاندې د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمېر امنیتي پوستو په نیولو سره دا لار وتړله. د 1800 زون د پولیسو مشر شیرعزیز کاموال وای د کندوز تخار لویه لاره اوس د خلکو په مخ پرانستل شوې ده. وسلوال ترې پر شا تمبول شوي او اوس مهال د دوی ځواکونه د هغو سیمو په تصفیه کولو لګیا دي چې د دې لارې امنیت ته ګواښ جوړوي. په کندوز کې وروستیو جګړو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړې دي او وروستیو جګړو یو ځل بیا د کندوز ښار اوسیدونکو ته د دې ښار د بیا سقوط په اړه اندېښنې پورته کړې دي. د قلعهزال ولسوالۍ یوه میرمن چې له خپلو ماشومانو سره کندوز ښار ته کډه شوې د ازادي راډیو خبرې هلته ویل له سختو ستونزو سره مخ دي.
قلعهزال ولسوالۍ کې جنگ و موږ مجبور شو چې له خپلو سیمو څخه ووزو او د کندوز ښار ته راشو.
خو د 1850 زون د پولیسو مشر ټینګار کوي چې کندوز ښار ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نه دی او په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. د دولت وسلوال مخالفان په تیر شاوخوا یو نیم کال کې دوه ځله وتوانېدل چې د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره ونیسي.
سره له دې چې امنیتي چارواکي د کندوز د ناامنو سیمو د تصفیه کولو ډاډ ورکوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د هیواد په امنیتي وضعیت په تېره بیا د کندوز پر وضعیت اندېښنه شوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه دې دا ستونزې هوارې کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ناامني، اداري فساد او بیکاري د هیواد لوی ستونزې دي. په عین وخت کې د جرګې ځینو غړیو د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو غوښتنه وکړه او ویل چې ځینې امنیتي ځواکونه سم تجهیز شوي نه دي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتی وضعیت د جرګې د غړو د اندېښنو تر څرګندونو وروسته وویل دغه ټولو ناخوالو ته باید رسیدنه وشي.
بیکاری، ناامنی، بیوزلی او فساد د افغانستان عمده ستونزې دي چې د افغانستان خلک ترې په جدي توګه ځورېږي. موږ او دولت په ټوله کې باید دغو ناخوالو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلی ابراهیمی وویل ولسی جرګه چې له خلکو سره همیشنۍ اړیکې لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د اندېښنې هم ښیي چې په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه په لازمه توګه نه دي تجهیز شوي او اضافي ځواکونه او مهمات پر وخت نه ورسیږي. د جرګې غړي عبدالقدیر د پکتیا ولایت د ګومل ولسوالۍ د امنیت قماندان د معلوماتو له مخې وویل یا د ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوي او دوی پر وړاندې کافي تجهیزات نه لري.
دا د دې د خلی خبرې کوم دا درې کاله کېږي موږ وزرونه کوو نارې وایو چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکې یا یو داشکا سو موږ د دشمن مقابله وکړای سو.
په ورته وخت کې د جرګې یو بل غړی عبیدالله بارکزی وایي چې مرستندویه هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
په واس د دې چې خارجان فوجان را لېږي، فوجان دې نه را لېږي، زموږ اردو زموږ پولیس موږ نظام دي تقویه کې موږ یو نظام لرو، اردو لرو، پولیس لرو، دا د حل لار نه ده، زموږ جنگ دې نه اوږدوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو له غوښتنې سره سم هرې سیمې ته کافي تجهیزات ورلېږل شوي او په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کومې سیمې چې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ دي ټولې به تصفیه شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجیا او 15 دقیقې شپې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې ستونزې شته. د لوی درسیز مرسیال مراد علی مراد پرون شنبه آزادی رادیو تو ویل افغانستان په دې برخه کې خپل ټول معلومات د قاطع ملاتړ له ماموریت اخلي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو او د روسي جټ الوتکو د پروازونو په اړه تر خبرو شویو راپورونو وروسته د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د هوایي کنټرول په برخه کې ستونزې لري. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد چې په شمال کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو د موضوع پر څېړلو بوخت دی، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره د وسلوالو مخالفینو روان جنگ د بهرنیو له مرستو پرته ممکن نه دی او په دې برخه کې د هوایي کنټرول ستونزې هم نشي. دا چې په دې ورځو کې کوم هیواد دوی ته وسلې ورکړي دا تر اوسه روښانه نه ده. موږ د فضایي کنټرول په برخه کې خپلې ستونزې لرو او په دې برخه کې ډېر معلومات د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه اخلو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د سرپل ولایت سیمه ییزو چارواکو له وسلوالو مخالفینو سره د ناپېژانده هیلیکوپټرو د مرستو وویل او د بدخشان پیشکاشم سیمه کې بیا ځایي اوسیدونکو د روسي جټ الوتکو له پروازونو ویلي دي. دفاع وزارت د دغو موضوعاتو د څېړلو لپاره شمالي ولایتونو ته پلاوی ولیږو او ویل چې که دا سرغړونې ثابت شي جدي اقدامات به وکړي. د دغه پلاوی مشر مراد علي مراد وایي د څېړنو په اړه لا هم وروستۍ پریکړې ته چې وښیي حقیقت څه دی نه دی رسېدلی. افغان حکومت له دې وړاندې د کب په میاشت کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان په هوایي حریم د تیري له کبله هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي حریم د 2001 کال رئیس د بهرنیو ځواکونو لخوا کنټرولېږي، د افغانستان د هوایي قواو پخوانی قمندان عبدالوهاب وردګ وایي د 1400 کالونو په تیرېدو دا هیواد لا هم هوایي دفاعي سیستم نه لري، خو نوموړی وایي چې په دې برخه کې پالیسي جوړه شوې ده.
پالیسي جوړه شوې ده نو چې څه وخت به عمل په وکولی شي موږ به څه وخت امکانات پیدا کړو هغه نمازوم
له دې وړاندې ټاکل شوی و چې تیر کال د فضایي حریم د کنټرول چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان حکومت ته سپارل شوی وای. کارپوان وایي په دې برخه کې د کدرونو نه روزل دا هدف سخت کړی او ممکن دفاع وزارت تر ډیره پورې له ورته ستونزو سره مخ وي. د دې ډلې سید مهدي سیدی وایي دې کار ته هر اړخیز چمتووالی خورا مهم دی چې لا هم د بهرنیانو له مرستو پرته ستونزمن دی.
له بلې خوا د اروزګان امنیه قمندان وایي چې په دغه ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د مخکنیو امنیه قمندانانو په مهال دا وسلې بې درکه شوې دي. په عین وخت کې یو مخکنی امنیه قمندان د سنگری دغه ادارې رد کړې او ویل چې دا وسلې په جنگ کې تخریب شوې خو چا لزان سره وړي نه دي یا غلا شوي نه دي. په دې اړه نور حل اورزګان څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې.
امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې څه باندې زر میله سپکې او درنې وسلې نه درک دي او اوس هیڅ ډول اسناد وجود نه لري چې چا وړي دي. نوموړي وایي چې دغه وسلې د مخکنی امنیه کمانډانانو پر مهال ورکې شوي چې یو شمېر هغوی خپل هم ورسره وړي دي. ښاغلی سنگری دا ونه ویل چې دغه وسلې د کوم کمانډان په وخت کې ورکې شوي دي.
بکومکی آیات با صلاحیت وزارت در دخت
زچ کل اروزگان تر اغلم ده کومندان پا حیز سلاوی کمی وی او رستمی ده کورانی چارو ده وزارت ده ویحات پا همکاری پلتونی پیل کردی چی ده دغه پلتونو پا پایلو که موج ده معلوم کرد چی دری زر میل سپکی او درنی وصلی نداره کدی. موج وطوانی دو دو زر میل سلامو پیدا کرد خو زر میل لهم نداره کده.
دو زر میل سلای طلب شده را تثبیت کنیم.
په ورته وخت کې یو تن مخکینی امنیه قمندان غلام سخی روغ لیونی هم د امنیت وسلې ورکی دي. خو د سنگری دغه ادعاوی په کلا کړه دی چې وایي ګڼي مخکینی امنیه قمندانانو وسلې له ځان سره وړي دي. نوموړي وایي چې دغه وسلې په جنگ کې تخریب شوی او یا هم د دشمن لاس ته لوېدلې خو راپور یې مرکزی ادارې ته نه دی ورکول شوی.
یعنې دا ورکی نه دي، دا سلګارې چې مصب شوی دشمن وړي او مصب راپور نه دی تر شوی. هغه وخت کې بچولا خان کمانډان دمې و هغه نه ورسته ابدالي جو هغه وخت دغه سلګانې نادره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اروزګان ولایت ته په تېر یو کال کې څه باندې اووه امنیه قمندانان راغله او بیرته ولاړه. چې د یو سرچینې د معلوماتو له مخې اوسنی امنیه قمندان هم له دندې لرې سوی او پر ځای د څلور سوه څلور میوندزون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست په توګه ټاکل سوی. خو له دې ټولو سره سره د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا په دې اړه ناخبرې شي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته د وسلې ورکېدل هیڅ د منلو وړ نه دي او موږ په دې اړه پلټنې کوو. ښاغلی دانش وایي موږ تر اوسه په دې اړه معلومات نه لرو. زموږ ټولې وسلې چې موږ هر چا ته ورکړي دي هغه په هغه پسې کوي دي. دا چې دوی وایي زر میله وسلې ورکې دي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او په دې اړه موږ پلټنې کوو. د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت والي محمد نذیر خروټي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې د دغه ولایت پولیس د پوځي تجهیزاتو له کمی سره مخ دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په یاد لري چې له اته نیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. هر یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خپرونه وي. نن په دې خپرونه کې په دې اړه ستاسو نظر غواړو چې د خپل ماحول یا چاپیریال په پاک ساتلو کې څومره برخه اخلي. شاوخوا ته مو پلاستیکونه او نورې خزلې اچوئ او که نه اچوئ، څومره د چاپیریال په پاکولو کې تاسو په خپله رول لرئ او برخه اخلئ؟ هیله ده چې سرله اوسه د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې د دې موضوع په اړه لنډ نظر راواستوئ او د خپرونې په وخت یعنې له اته نیمو تر نهه نیمو بجو پورې ټلیفون درته اعلانوو چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې. ولسمشر ترامپ تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه نه ده کړې. د لیکنې په پیل کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر ماکماستر څرګندونې راخیستل سوي چې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په دې اړه له خپل رسمي بهرني سفر وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی ماکماستر ویلي ولسمشر غواړي د پوځیانو د شمیر د زیاتولو د پلان په باب زموږ د متحدانو نظر هم واوري. د امریکا ولسمشر په پام کې لري روانه میلادي میاشت سعودي عربستان، ایټالیا، اسرائیل او بلجیم ته سفر وکړي. ولسمشر به د ناټو په سرمشریز کې هم چې د مې پر 15مه په بروکسل کې جوړیږي او د جی و یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې چې په بل ورځ په ایټالیا کې جوړیږي د متحدانو د نظر اخیستو فرصت ولري. ورسپانې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ښاغلی ماکماستر هغه خبرې هم راخیستې چې ویلې دي په څو اونیو کې به موږ یوې پریکړې ته ورسیږو او دا په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د موجوده ستونزو په وړاندې د یوې اغیزناکې ستراتیژۍ د طرحې لپاره یو فرصت دی. په داس حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د نورو پوځیانو پر لیږلو لا هم خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، بلې امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس بیا پر دې مسأله لیکنه خپره کړې چې امریکا شاید د ناټو له نورو غړو هیوادونو غوښتنه وکړي څو افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د لیکنې په پیل کې د یو امریکایي جنرال په حواله راغلي دغه اضافي ځواکونه د دې لپاره غوښتل کېږي چې د افغان قواوو پر روزنه او سلا مشوره کې مرسته وکړي. دوی به د امریکا تر مشرۍ لاندې د ټوریزم ضد ماموریت کې هم همکاري ولري. سټارس اند سټرایپس رسپانه لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به د دوشنبې په ورځ بروکسل ته ځي چې د ناټو د نورو اوویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور ښاغلی ډانفورد به په دې اړه د دې پوځي تړون له غړو هیوادونو سره پر دې بحث وکړي چې پر وسلولو طالبانو او نورو تروریستي ډلو د فشار راوستلو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو د پوځیانو د شمیر زیاتول مهم دي څو د دغه هیواد امنیتي وضعیت له لا خرابېدو وساتي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا دیارلس زره نړیوال سرتیري دی ردی چې څه باندې اته زره او څلور سوه امریکایان دي.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ناسم او توندو الفاظو کارول د افغانستان په خیر نه دي او دوی اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې رئیس د جرګې په پرونی غونډه کې وویل چې ټول سیاسي ګوندونه باید د یو بل په وړاندې د ناسمو الفاظو له کارولو ځان وساتي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیاسي ګوندونه باید په یو بل د نیوکو پر ځای د سولې لپاره کار وکړي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانانو د ښه ژوند لپاره باید جدي پام وکړو. د تنظیمي برنامو پر ځای باید ملي برنامې ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه نه ده. نو زما د سیاسي ګوندونو له مشرانو دا غوښتنه ده چې د افغانستان او د خلکو لپاره یې باید کار وکړي.
نوموړي وویل له بده مرغه یو شمېر کسان د بهرنیو کړیو په اشاره غواړي د سولې بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي امرالله صالح تیره ورځ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د اساسي قانون خلاف بللی و. جمعیت او حزب اسلامي ګوندونه د جهادي تنظیمونو په ډله کې دوه مخکښ ګوندونه دي چې زیات شمېر غړي لري. دې دواړو ګوندونو په تیره کې سختې وسلوالې نښتې هم کړي چې د راپورونو له مخې سلګونه افغانان پکې وژل شوي دي. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې یوې ولسي غونډې ته وویل د طالبانو سیر د جمعیت غړي هم د دوی ورونه دي. لدی وروسته جمعیت اسلامي د دې ګوند دارالانشا د مشر عطا محمد نور له قوله یو خبر پانه خبره کړه او پکې له حزب اسلامي غوښتنه شوی و چې د جمعیت اسلامي او ملي مقاومت په درس د کنایه ډول ادبیاتو لکارونه ډډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګي اداري پلاوی هم له یادو دواړو ګوندونو غواړي چې د سلیقوي چلن پر ځای د ملت لپاره کار وکړي. دغه جرګي لومړی مرستیال محمد علمی زیدیار د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
حالات پام کې ونیسي او د افغانستان د نجات لپاره د افغانستان د ملي مصالحو او ګټو په مورد کې فکر وکړي او د
خو حزب اسلامي وایي چې دا ډول سرګندونې د سیاست یو برخه ده او هر څوک حق لري چې د اصلاح په هدف انتقاد وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولس پښتو یو اف ام 3.5 څپه دوام کړي. د فرانسې تر ټولو ځوان منتخب ولسمشر ایمانوئل مکرون نن لوړه کوي او په رسمي ډول د خپل هیواد مسؤلیت په غاړه اخلي. مکرون د ولسمشر د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل سخت دریځ سیالي مارین لوپین ته ماتې ورکړه. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
منځلارې سیاستوال 9 کلن ایمانوئل مکرون نن په رسمي ډول د فرانسې ولسمشر کېږي. د پاریس په الیزې ماڼۍ کې د مکرون د لوړې په مراسمو سره به د فرانسوا اولاند د جمهوري ریاست 15 کلنه دوره پای ته ورسیږي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ایمانوئل مکرون د کامیابۍ یوه ورځ وروسته اولاند وویل هغه به د یو عادي وګړي په توګه د فرانسې وضعیت ته متوجه وي او اوس باید مکرون د هیواد د چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. د دوشنبه په ورځ د مکرون د لوړې له مراسمو وروسته به زه د فرانسې یو عادي وګړی یم، هغه وګړی چې د خپل هیواد وضعیت ته باید پام وي. زه به چمتو یم چې هرې پوښتنې ته ځواب ووایم او ګټور اوسم. اوس باید ایمانوئل مکرون د خپل هیواد مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبري اژانس وایي د لوړې له مراسمو وروسته به مکرون یو کس د فرانسې د صدر اعظم په توګه معرفي کړي چې دنده به یې په راتلونکي جون میاشت کې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د کمپاین پر مخ وړل وي. د ایمانوئل مکرون ګوند د پارلماني انتخاباتو لپاره د 428 کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی دی. منځلارې ایمانوئل مکرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې د 68 رایو په ترلاسه کولو سره خپل سیالې مارین لوپین ته ماته ورکړه. میرمن لوپین له اروپایي ټولنې څخه د فرانسې د وتلو غوښتونکې و، خو مکرون له خپل بری وروسته له اروپایي ټولنې سره د پاریس د اړیکو د ټینګوالي ډاډ ورکړ.
Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message.
دا وی زه له فرانسې له حیاتي ګټو له تصویر او پیغام دفاع کوم. زه تاسو ته وایم چې له اروپا او له ګډو خلکو به دفاع وکړم. زموږ مدنیت، زموږ د ژوند څرنګوالی، زموږ ازادي، زموږ ارزښتونه او هیلې مو په خطر کې دي. ګڼ شمېر اروپایي مشرانو د فرانسې په انتخاباتو کې د مکرون له کامیابۍ وروسته د آرامۍ سا واخیسته او د هغه د بری هرکلی وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مکرون کامیابي د متحد اروپا لپاره یو پیاوړی بریالیتوب ونمو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ایمانویل مکرون ته د مبارکۍ پیغامونه واستول. ایمانویل مکرون د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر دی چې له خپلې 46 کلنې میرمنې سره چې د ده ښوونکې وه د پاریس الیزه ماڼۍ ته رسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی د روانې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 340 بې ځایه شویو کورنیو ته بشري مرستې رسولې دي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړۍ یووالي ته اړتیا لري. برتانیې رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو افغان ماشوم یوازې موندل شوی دی. د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه کشمیر سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د وریښم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت نوي موافقې لاسلیک کړې. د ایران ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته په اشارې وایي هیواد یې د یوې تاریخي پریکړې په درشل کې دی. د بوسنی هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یوه وړه ملکي الوتکه ولوېده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په اودیویکا ښار کې د روسیې پلوه بلتون غشتونکو په ډزو 4 ملکیان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. او پرتګالۍ سندری د یوروویژن د سندرو د کالنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. پاکی و سترگی خانه، منطقه، شهر، کوچه و هر جا که هستین برای شما تا چی حد ارزش داره؟ آیا علاوه بر این که به فکر پاکی خانه تان هستین، تا چی حد به نظافت منطقه و محلی که زندگی میکنین رفت آمد دارین و یا هم برای مدت کوتاه و دراز در اونجا بسر میبرین توجه دارین؟ در هر کشور از دنیا علاوه بر دولت و نهادهای چون شارولی و اداره های محیط زیست، مردم خیلی در این باره احساس مسئولیت میکنن، ولی در افغانستان به این مورد توجه کمتر صورت میگیره و بیشتر کار را به دوش دولت میگذارند و در اخیر گله های هم صورت میگیره که دولت توجه نکرده. آیا واقعا دولت مسئولیت داره که با گذاشتن البته سطل یا بیرل کثافات باز هم برای هر یک بگویه که کثافات را در محل مشخص از او بگذارین؟ از کابل شروع تا هر منطقه و شهر دیگر مردم زیاد در این مورد احساس مسئولیت نمیکنن. اگر شما در این مورد نظر دارین، چی از نظر دینی و چی از نظر فرهنگ شهرنشینی، توصیه شما برای چنین افراد که اصلا به فکر نظافت و پاکی منطقه و محل خود نیستن چیست؟ در برنامه امروز میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان میزبان شما با همین موضوع خواهیم بود.
نعیمی صاحب، پدیب منز که چطا ده خبری که ولی ما ده پیغامونو تا کتل په پیغامونو که یو پیغام ده شاغل ستومان ده چی ده خاص و روزگان لولوسوالی سخیر استوالی ده وی چی نظافت ده ایمان برخره، یعنی ایمان جز ده. نو دې خبرې لا زیات زما پام دې موضوع ته راوړو. په داسې حال کې چې زموږ د ایمان جز دی، نو معلومیږي چې موږ ایمان ډېر کمزوری دی. هغه خلک چې د ایمان جز نه بولي، هغوی څومره زیات نظافت ته توجه کوي او موږ چې د ایمان جز یم ګڼو بیا هیڅ توجه نه کوو، تقریبا صفر کې ده. که ته وګوره چې یو څوک په کیله خوري په سړک پی غورځوي، پلاستیک په سړک غورځوي، کاغذ په سړک غورځوي، نسوار په سړک اچوي، نو هر شی هم داسي در واخله پدیپ سي نګرزي سي دغه د دوی صحت ته نسخې د ماشومان صحت ته نسخې او په مجموع کې خو د ایمان جز ده لیکن بیا هم بولی پام نکی علت سره صرف دغه مسئله بم نه چی په ځینو موارد کې شاید خلک بهانه وکړي چې شاروالو بیلرونه یا ټوکری دوی ته نه دی شي چې دوی خاوتیارو همغه ځای کې واچوي لیکن که دا هم نه وي خلک کولی شي چې په کڅوړو کې واچوي او په داسې ځای کې دا کثافات واچوي چې هغه تیت نشي په سړکونو په کوڅو په کورونو
بدون شک ای واقعا خیلی مهم است چون بسیاری ها در اینجا هم مردم کیله میخورن در کشورهای غربی البته یا آب مثلا می نوشن بوتل از او رو در یک پلاستیک یا در یک جای نزد خود نگه میدارن تا زمانی که به نزدیک یک بیرل کثافات یا یک سطل کثافات میرسن بعد از او در اونجا میگذارنش که یعنی شهر فضایش خراب نشه کثیف نباشه
حتی دا کار هم کوي دغه خلک چې دی ایمان جزه نه نظافت اوغه پلاستیک په جلا کڅوړه کې اچي نورشن کاغذ او نورشن په بل جلا کڅوړه کې اچي شیشه لا په جلا کڅوړه کې اچي د دې لپاره چې د خپل شاروالو د کارکونکو کار اسانه کړي کنه مسؤلیت نه دی لیکن دوی بیا هم دا کار کوي نو موږ چې د ایمان جز موده ولې دا کار نه کوو ولې دا خو
عامل شي میتونه باشه
هغه وړه کارونه هم نه کوو نو هیله ده چې اوریدونکي لکه څنګه چې تر اوسه پرې پیغامونه راستولې دي د افغان بسیم د تاسو وتلش مې لري بیا به هم پیغامونه راوستوي نور پیغامونه به هم راوستوي او ټلیفون براو کی د ټلیفون شمیرې د 0993 1540 بلش مې ده 0923 1550 او سکایپ هم لرو
رادیو دات آزادی آدرس سکایپ ماست بریم به شنونده نخست ما در برنامه حاضر از طریق تلفون بفرمایید سیب رادیو آزادی است
سلامون جریان تا سلام سیب تا او طول او ریدون کتا
سلام سیب
زادزای سیب میره بانی کوی
خیر و سیبلانده و سیب انه زمونږ د پاره خدا په کار ده چې اول خو زمونږ اوس لکه یو خود سدي چې د خار ژوند دي او بس به ما خبره ده د سدي چې کلیواله ژوند دي اول به کلیواله په ژوند درته وایي کوم څه کلیوال مطلب د کلی کوستر کې مقور ده
یعنی
موږ نه پاره د سدي کورونه پاتې دي چې هغه خپل خزل د کور ګوندونه هغه د کور پاتې شونې دا خوراک چې کوم کړی دي هغه په دا ویلو کې راوچي او دا پلاستیکونه یعنی ته بهي اوبه ډېرې ښایسته اوبه د سپینغر نه را روانې دي دا یعنی دونه چټلې کي دونه چټلې چې بیا یعنی هغه اودس کله خو یو وارېڅه کې چې هغه اودس یې هم په کې زړه ونه غواړي نو اول خو زما خوا ځې کورنۍ ته یعنی دغه ښکار یعنی دا ښځینه ډېرې کوي چې بس د خپل ګن کور په دې په دې لښتۍ کې اچوي زما د خویندونه دا خواست دی چې دغسې کار دي نه کوي دا ښځلې دي په یو ځای غونډوي یعنی کپل سکونی کا غزونی یو ډیران دی ورته جوړی اور دی ورکی دینه به مونږ تاسو بیا هم ګټه خستل شو ځکه یعنی مونږ زمیدار خلک یې پټیلر او پټو کې یعنی د سړې په ځای کارول شو او زه هم خبره دی خارځوان خود ته دی چې زمونږ راسي بازي ځوانان دي بیا دا خبره د تکرار او ما چې مخکمه د پیل کې دا نور ملکو ته لاړ شي دا زمونږ ځوانان وای چې او پلانې ملګری خسته ده ډېر خسته ده هغه په خپل نه ده خسته ده هغه یو څه خسته کړی ده هغه ته خلک شته هغه قدر لري د خپل ژوند دي بوټي دي پارک هغه د نستی ځای دي ښار یعنی زمونږ ځوانان دي کابل کې چې وګوري بس پیپسي اوس کله بس بوتل چا چې خطا کو په لاره کا شیشه یې نو کپل چې کیو کا خلک یې سره خستی وو چې وی خوړل بس هغه ته بس خطا یې کړل ته مالټي پوسټي کیو کدي کیلو په پارک کې اندر سي ټټلې نو خروالې خو دې سیمواره نه ده چې ستاده بس تاسو به یو شو کټ رواني بس چې تاسو خوري او غرزه هغه به بستانه راخلی او پلاستیکي ځای چې ځان غړي به نو په دې کې به موږ خروالې نه مجبور خو خروالې په هغه کې یعنی مسؤل ده چې هغه دې کوتوز ونه هغه دې نه دي خارځون هغه تاسو په پاکستان د ځوان نه ده چې
سلامت اوسه سید عارف زاده
مورد خوب را زازه سیب اشاره کردن سروان سیب که نمیشه که هر کارمند شاروالی در عقب یک نفر باشه که چیره او در شهر مندازه و بعدش او را جمع آوری بکنه
بینو هم دومره نفوس نور پکار در شهروالی ته چه هم دومره مامورین استخدام که یا کارکون که بله اردون که لرو زن معریفی که یه آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است
ده سلام آمد تاشی دوار تا سلامون همیه که ایل سلام
سلامت حسین مربانی
سلامت سے سردار محمد صاحب یو مسئلہ بل ہم دے چھے دا مخکمی اور دن کے زازی صاحب چور اشارہ وقت بھائی مش تپکار دے چھے ٹھولی خزلی و کسافات وسوزو پدیغو کی ار شے کسوزی خو یو شے دی نسوزی یاغه پلاستیک چې هغه ډېر زیات ضرر لري
و اسروان صاحب در بعض از کشورهای جهان آیسته آیسته کمپاین های بر ضد محو پلاستیک آغاز شده چنانچه جرمنی ما در یکی از مقاله ها خوانده بودم که در سال تا 2019 تصمیم دارن پلاستیک را کاملا در دکان ها از بین ببرن اما یکی از مخالفین کلان از ایالات متحده آمریکا است چون تولیدات خیلی زیاد از اونها بر پلاستیک استوار است و پلاستیک در اونجا کاملا به صورت مجانی در هر سودا و اینا داده میشه و مصرف کننده بزرگ هم همونا هستن
او په اکثر اروپایی وادونو که په خوابی پلاستیک چه مفت ورکولی پلاستیکی کسوری واسه نور که زکه چه
پول میگیرن
کنترول شی چه خلق کم استعمال پی پا جنو مواردو که کاغذی کسوری واسه دیر واسه
چون شو. کاغذ از بین میره و در
سوزوالکی جی و
سوختانده هم میشه
پاید لری چه پلاستیکی و پلاستیکی کسوری چه په خواب رو بدلی جی دیتا په ځینو راپورونو کې خو ما 1,000,000 کال اورېدلی دی چې 1,000,000 کال وایي دا په خاوره بدلېږي هغه شی چې زر بیرته په خاوره بدلېږي هغه پروا نه کوي خو هغه شی چې په خاوره زر نه بدلېږي هغه چاپېریال ته ډېر تاوان لري بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است مهرباني کړئ شرم دې عزیز
سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني صاحب
مهرباني ساتای من د کڅوړې تګاول سالینه
مهرباني کوئ صاحب
سروان شکات سلام و جاوید نیمی سلام کلی موضوع مغوره کلی دا شرکی دل ساتنی پاک لنو تقریبا سو شیدی کن چه ردیم چلان کلی نو دا اندی که زمان طول مفیده ده تسان یا دوناو که چه شروالی خونشی کولا چه مشال ده هر کس تا بانسان دیر شد نپسته و شروالی چه دیر ماموری می ادقل یا با یول فامیله ندی نو هر سره تخپل زن مفیده که چه تبغال واخلی و تخپل زن نزافت مراد که چه ایمان یو جزم ده فکر نکوم چې خاریو برخه هم چټل اوسیږي یا د کوریو برخه یا د کیو برخه نو تیر ورځ هم د خپل عملی مثال در کوم چې کابل جلال آباد ته لار روانو مې موټر څخه نو موږ هم ښکته ده په موټر کې تقریبا ډېر په موږ ساسي جامې کې چې خلک چې ډېرې پیښې وي ځینې جامې وي د شکو ټکسونه تر خبره به راغی خلک احترام لري نامغه مې دې چې دا رنی بوتل اسکل او دا بوتل به وار کړي تر کارونو دا وخت دا موټر سپید ډیر وي بوتل چې ځک شام نو خپل موټر شیشه ما ته غراس نه سره کې ممانعت پیدا کولې شي موټر ته نو زما نو تاسو ته ټول نه هیڅ کس خپل مسئله احساس نه کوي څو ته مسئله احساس کوي بله څنګه نشته دا چې اب حل نشي نو دا غراس انشاروالي هم انشاروالي کم د سیمه برین شته چې کوم ستاره شي وي په وی هغه سره د سم په څیر چې په سره سره تنه شرته ولې دا موږ خپل د لغمان په پونتن کې ما عادل ته غینه ما د خلکو کوم کار نه شر ولې دې ار سار وخت چې په سی ګل موږ نه دی وخت را دي سره کو نه پاتوي نو دا چې روس ته خلک سره نوي نو ار سار په یو څه شقام کې لګل نو سم خلک هم خپل ځان ته متوجي شي شي خصوصا د خطیز ولایت کې د کلی راوځي د چې خلک یو کوټه سره ورته نو هغه د وخت
اخر کې وزر ډول څو سم ته چا پر سره لا بس نو خدای مال شنه سر به مات یو ملا به مات نو او د سره نو سیګر دیږي به در سره خپل ځان ته متوجي شو خپل مسایل خپل دا نو این فکر کوم چې څه زبانه دي
ډیر زیات مننه
تشکر سلامت باشین سروان صاحب اگر موافق باشین یک شنونده دیگر بگیریم بعد از بریم به پیام ها درست است
سلامت پیغامونم ځکه چې ډیر دی نو مهربانی کوی آزادی رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهربانی کړئ صاحب
نه تلفنی لکه چی قطع شو خیر
پیام ها را بگیریم یا شنونده داریم بله بله همکار تکنیک ما آقای جلالوف میگن یک شنونده هستن و بعد از بریم به پیام ها بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی شنونده عزیز بفرمایید صحبت کنین تماستان با استدیو ما وصل شدن
مهربانی که وی خبری وکی صاحب
فکر میکنم این شنونده صدای ما را ندارن خب بریم به پیام ها محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که ما روز شهر خود را پاک میکنم و از تمامی افغان ها میخواییم که شهر و منطقه خود را پاک بسازند و به شهرولی ها کمک بکنند عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده ما تا حد امکان به صفایی خانه و محل خود کوشش میکنیم نظافت جزء ایمان است گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که هجوم مردم از دهات به شهرها نبود فرهنگ شهرنشینی و واگذار کردن تمامی مسئولیت های صفایی به دوش شهرداری ها در حقیقت سبب ناپاکی شهرها شده و گفتن از هموطنان میخواهیم که در نظافت و سرسبزی شهرشان سهم گرفته و محیطشان را شگوفان بسازند و عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که حدیث از صفایی نصف ایمان است باید صفایی مراعات شود
محمد قاسم زواک بل پیغام که ولیدیز پخپل دکان د خپل دکان مخه او کور مخه جارو کوم او سړک هم جارو کوم ټول ولس باید شار پاک وساتي ځکه یوازې شاروالی نشي کولای چې شار پاک کړي ستومان له خاص روزګان ولسوالۍ څخه لیکلي دي البته دوی پیغام مخکې ولوستی وایي نظافت د ایمان برخه ده که هر څومره ده د دوی پیغام ولوستل شي بیا هم کم ده بل اوریدونکي عبدالحق حقانی لیکلي دي هر کس 95% مسئول ده چې چاپیریال خپل پاک لري ځکه پاکی د ایمان شرط دی دوی شرط کړی دی قاری اسماعیل سعادت لبکوا ولسوالی لیکي د چاپیریال ساتنه د نیالګیو په کښېنولو کې زیاته مرسته کوي اکثره ناروغي د چاپیریال د ککړتیا له کمله رامنځته کیږي دا پیغام بیا د عبدالنافذ سروری او چلفاریاب څخه راستولی عزت الله الهم له لوګر له ازر ولسوالی لیکي هر څوک باید خپل چاپیریال پاک وساتي چې لوی طرف لوی خوا سیمه کولی شي او بلې خوا صحت سالم پاتې شي بلال احمد له لوګر ولایت لیکي خلک باید په خپل چاپیریال پاک وساتي د کابل او د لوګر په هوا کې ډیر زیات فرق دی ځکه چې د لوګر ول به تبن چې پاکوي عصمت الله عاطف د زابل له شاجوی څخه لیکي وای خدای پاک اوسېدل خوشوي شرافت له زابل څخه البته له خاک افغان ولسوالۍ څخه لیکي د چاپیریال ساتنه ډېرې لاسته راوړنې لري د صحت لپاره لکه د جامع غونډې خیال ته مثبته توجه کول لازم دي همداراز محمود نورزی لیکلی دی چې د چاپیریال او د خپل ښار او سیمې پاک ساتل په هر شخص لازم ده او په کار ده چې ټول خلک دې مسلې ته توجه وکړي
تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن البته پیام ها باقی مانده و در جریان لابلای برنامه براتون حتما به خانش خواهیم گرفت و میریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندند بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم میری سپتا سلمان صاحب دلادی رادیو ټول کارکون تو اور دې کو سلامو احترامات باندې کوم چې کول هغه فایل مته سره ټیک کلیک کړم چې دې راځلې دې انتخاب کړی دا زموږ غوښته چې نظر ورکړو
مهرباني
نو لکه څنګه چې یادونه وشت بار بار تاسو یادونه وکړل موږ هم څه څه دې چې دا پات څنګه ستاسو د ایمان دې نو دې سره په پلا کې خپل دا پات انسانیت د بشریت یو ځانګړنه او کلا ده نو دا غنی ضافت چې کوم راته ول سره موږ انسانانو ته ځنګره خاص څنګه کول کیږي نه نو اصل کې ضافت دومره مهم اصل دی چې په خپل حالتون کې او حیوانات هم دغه مراته ول کې موږ تاسو ویل چې په هغه ضافت مراته یعنی خپل د استوګنې ځای پاک ساتي
نو په افغانستان کې دا فرهنګ ډېر کمزوری دی. په نورو ملکونو کې که تاسو هم یادونه وکړله چې هر شخص په ټولنه کې ځان مکلف بولي چې نظافت مراعت کړي، بدبخته په افغانستان کې بیا هیڅ شخص ځان په ټولنه کې حساب نه ګڼي. یعنی داسې فکر نه کوي چې والا که زه دغه د کیلې یو پوټکی دلته وغورځوم یا کوي نه غورځوم، مثلا داسې فکر کوي چې والا که دغه یو پوټکی زه په دا سړک باندې وغورځوم نو په دې به څه وشي. دغه یو پوټکی خو نظافت نه ککړی پاس روپیې په دې نه پوهېږي چې دغه یو یو رسته یو دریاب جوړېږي او دغه چاپېریال ککړېږي. نو په دې برخه کښې دوه موضوعات، یو هغه کسان چې اصلا په ټولنه کښې ژوند کوي هغوی هم مسؤول دي، هغوی به نظافت پاکوالي ته توجه وکړي. بل هغه کسان چې اصلا مکلف دي په همدې برخه کښې همدا یې وظیفه ده، دنده مثلا د ښوونځیو ملازمي د پارکونو ساتونکي هغوی به د خپله ښاروالۍ دوی هم زیات مکلف دي. سل فیصده دوی مکلف دي چې نظافت پاکوالي کښې نه توجه وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته
دغه پارکونو دغه مسؤولین او زه خپله ډېر دغه غالدانۍ دغه شان زه خپله چوي ګورم، نو هلته منطقې اوسېدونکو ازغال یا کثافات راوړل اوسېږي په غالدانۍ کښې اچول اوسېږي. غالدانۍ دومره ډکې شوي اوسېږي چې بالاخره هغه منطقه یې ټوله نیولې اوسېږي ازغال، خو مګر همدا ښاروالۍ مسؤولین نه را ځي خپله دنده نه ترسره کوي تر څو دغه غالدانۍ پاکه شي. نو په دې برخه کښې موږ ټول مسؤول یو، باید نظافت پاکوالي کښې برخه واخلو او
ډېره زیاته مننه.
تشکر، سلامت باشین صاحب. یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. تو خیلی اندازه بول ولایت
مهربانی کن
تاسی او پول اوریدون که تخبری میکی هیلی برم میکن.
سلامت باشین، مهربانی.
بله صاحب، تماس از اینا قطع شد.
پرون هم دی تو خیر تلفن هم دست قطع شوی و خیر بل اوریدون پرون می هم پای حد دیزه که چی پا ترشناس مل ندیخ پراونی که غشتل نظر سرگن که بل اوریدون که هم لروزان معرفی که
یه آزادی رادیو بفرمان. شنونده عزیز، تماستون وصل شده با استودیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسمت سروان، تا تا و پخبرونه که نظر صاحب ده سبه که کم یو
جاوید نایمی
نظر صاحب تا و طول و ریدون گو تا زلال کمی سلامون و اولانده که هم زمانو مم اسمت الله ده نو لکندار تا میاری کنی ولی ده دی پاکوالی دی چاپیریال دی پاکوالی پا باره که موضوع ده.
بله بله، مهربانی.
نو چاپیریال اوله کیسه داسې ده چې مثلا باید موږ اسلام ته نظر وکړو چې اسلام په دې باره کښې څه فرمایلي دي. نو د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث شریف دی، نو الطهور شطر الایمان، صحیح ده، پاکي د ایمان حصه یا یو جز ده. نو کله چې موږ د اسلام ته وګورو د اسلام په جزئیاتو کښې غور وکړو، موږ ته په خپله هدایات مثلا قوانین قاعدې پرتې دي، اما عملي زندګي موږ کښې سست یو، په عمل کښې هم نه دي را وړي. په دې خاطر موږ له بېلابېل ناروغیو سره هم مخامخ یو، که هغه د موږ کور وي، که مثلا دوکان مخه وي، که د کور مخه وي، که په بازار کښې وي، که کوڅه کښې وي، مختلفې ناروغۍ له دې دغه څه پېښېږي چې موږ بې غوره یو. اسلام و طرف کمزوری وي، شروالی به نه منم، ته شروالی په یو څو کسان وي، په هره کوڅه د شروالی یو کس نه رسېږي. نو هر سړی له دانه باید د شروالی نفر جوړ شي، دا احساس کړي چې شروالی نفر خو نه مریدېږي، مریدېږي زما د کور غړی، زما د کور نفر مریدېږي، زه په خپله کښې مریدېږم، دا تکلیف تر شروالی نسبت و ما ته زر را رسېږي. باید دا احساس په ځان کښې پیدا کړو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه.
تشکر سارون صاحب. یک چیزی که مثبت بوده در یو آخر دیدیم، هرچند بعضی شاید کمپاین های به خاطر ازی بوده باشه که عکس های خود را، تصاویر خود را در فیسبوک یا شبکه های اجتماعی بگذارن، اما در مجموع بسیاری از شهروندا در کمپاین های مختلف به شهر میبرن و پاکاری میکنن شهر در لباس که... بله بله، در لباس کارمندان شاروالی، خصوصا در کابلی گپ خیلی معمول شده در ای آخر. اما باز هم تا که توجه فردی نباشه، اگر 3 میلیون تن مثلا روزانه کثافات خود را در سرکا بندازن، یعنی اگر او کثافات خیلی کم هم باشه، بالاخره یکی یکی خیلی زیاد میشه.
غرط جوری کیم
بدون شه. بریم بشنم دیم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است،
مهربانی.
سلام احترامات ما خدمت شما، خدمت
آقای ساروان صاحب با خدمت نیمی سیم محترم خدمت کامنده های رادیو آزادی
بفرمایید سر
جناب ساروان صاحب با قاری عبدالله دیبرد هستم باشنده اولاد تخار و نسوالیش که میشه البته
میرم بفرمایید سر
زنده باشم جناب ساروان صاحب و جناب نیمی سیم نهایت بزرگوار بر شما بهتر معلوم است که از یک سخو استفاده پلاستیک مثلا از یک طرف استفاده پلاستیک و سوختاندن تایرها و امو مسالبابی که مثلا میپوشن مثلا چپلک و بعضی کلاوش و بعضی چیزا ما را سالانه به دربدری مواجه کرده ما همه ساله چقدر مریضی ها زیاد در ساله صدق شما شاید باشین جناب شاید بودین جناب نیمی شد که ما قبل از سال 81 شما دفتی کنون باشد بسیار زیاد ما مریضی کم داشتیم مرضای مختلف در افغانستان بسیار زیاد کم بود بعد از سال 81 به این طرف ما اینقدر مریضی در افغانستان زیاد شده که ما فکر نکنم دیدم کشورهای پیشرفته ترین کشورهای جهان به این حد مریضی و به این حد
در پیشرفته خود بدون شک نیست در کشورهای در جهان سیوم و کشورهای پسمانده میشه مریضی زیاد میشه برد صاحب میربونی ادامه صاحب
اصلا هدف نهی بود جناب نهیمی شه محترم که اینا در اونجا که هستن اینا دیم در شما فکر بکنین اکثر همی کشورهای پیشرفته جهان هم در فکر صحت شرمنده جنو قدر بیست در فکر فایده خود هستن شما فکر کنید مثلا ایالات متحده امریکا را شما پیشتر مثال دادین اگر ایالات متحده امریکا مثلا فکر بکنن که ما به فکر صحت جهانی ها و به فکر صحت خود ما باشیم خوب ادمان از منافعشان تیر میشن یعنی شما ببینید از صحت کردن در دنیا منافع پیشرفت کرده گیستن یا از صحت انسان ها تیر میشن از نقص و از فایده خود مثلا تیر نمیشن شما ببینید امروز در آلمان امروز سر مسئله جنگال است یا مثلا در کشورهای دنیا مثلا سر مسئله بحث است یک طرف قضیه داشت بعدی قضیه جناب نهیم سیدی هسته که یکانه چیزی که ما را به دربدری با مشکلات مواجه کرده مثلا محیط زیست ما را خراب کرده و ما را مشکلات فراوان گرفتار کرده استفاده اسلحه در از 40 سال به این طرف استفاده اسلحه در افغانستان است شما ببینید من میگم شاید با تریلیون ها از تریلیون هم بالا در افغانستان اسلحه گوناگون استعمال شده باشه یعنی نخواهد که در اگر در میلیارد های از این مثلا همی مواد زهرآلود وجود نداشت شاید هم در بعضی از آنها وجود داشته باشه و شاید هم استعمال شده باشه و هر صورت حال شما امروز روی صفحه شهر میچرخین مرد برادرها از خواهرهای خود و خواستن از شهروالی محترم تقاضای ممی در سر سر افغانستان که لطفا یا کوشش بکنن بخاطر صفحه شهرشان تلاش بکنن شما نمیشه محترم تنها ما شما یک شهروالی حکومت هم ملامت کردن بتاریم امیالی اگر که ما شما در راه هستیم در سفر هستیم یک سال مثلا چیزی یا وسایل چیزی که از جا میخوریم اگر قاغذ هم را ما در جیب پردیم و در اونجا رفته در همون زبال دنیا که در روژه شوالی ها مونده اگر در اونجا بیاندازیم روی صفایی خود فکر بکنیم من یقین کامل دارم که جناب نیمیس مدرم و مشکلات در آینده مواجه نمیشیم خب به از دارد شما ببینیم جناب نیمیس مدرم که پیش از سال 81 در افغانستان ما شما چقدر زمستان سرد داشتیم نی؟ چقدر برفباری ها در یه سالان زیاد میشید چقدر ما شما یک مثلا الحمدلله اقتصاد مناظرات ما شما بسیار پیشرفت کرده بود در این سالا تا مردم با یک دانه باران هم با خدا با پروردگار خود زاری میکنن یک دانه باران هم مشکل از آسمان میاد سالانه چقدر زمستان تابستان گرم ما شما می داشته باشیم حالا دمیرزه باور بکنین جناب نیمی صاحب در تخار قدر گرم است که این اصلا ما در 40 سال 50 سال گذشته با همچه گرمی مواجه نشده بودیم یعنی همش استفاده مثلا پلاستیک استفاده با گفته جهانی گاز گلخانه استفاده با گفته کشورهای پیشرفته مثلا سوختاندن تایرها بعد خاصای نامشروع و خراب شدن محیط زیست است که
ما داریم با مشکلات خیلی زیادی گرفتار شدیم جناب نمیشه وقت شما را
تشکر ابراهیم صاحب سلامت باشین تشکر شما زنده باشین یک شنونده رو سلام صاحب کوتاه میتونیم بگیریم برای وقت نشه خبرها میرسه
تلفن قطع شو یو مسئله ده چه اغه مسائل باندې اوریدون کې ډیر بریو کې چې د دوی په واس کې ده یعنی ځینې مسائل چې مشتر له واسه خارج دي حتی دا چې وای د شاروالي مامورین کم دي خو د افغانستان اقتصاد هم داسې ده پیغه باندې ډیر تمرکز نه کوي په دې تمرکز وکړي چې یو فرد څه وظیفه لري آیا هغه خپل وظیفه ادا کوي مثلا زه چې نن له کوره وزم شار ته وزم یا مکتب ته زم یا دفتر ته زم نو آیا په لاره کوم شی اچوم قرزوم کوم شی یا د کوم خزل چوینم کوم کثافات چوینم دغه په پاکولو کې لاري لري کولو کې برخه اخلم او کنه اخلم په دې برخه کې کاوریدون کنه سر سرګن کې لا په خوشاله شو
بله و همچنان چیزی که عبرت صاحب هم روش اشاره کردن در مورد فرزند نباریدن باران یا گرم شدن هوا این به دست فرد نیست به دست حکومت نیست ای که جهان به طرف گرم شدن میره یک بحث بسیار بزرگ است که تغییرات اقلیمی را کشورهای بزرگ جهان رویش بحث های داشتن که چرا کره زمین به طرف گرم شدن میره و دلیل و انگیزه اصلی از این چی است در کجا امی دلیل نیفته
بله دانو دی عادی افغانان و دی مجتاسو ل سطح لوړ خبر دین په واسکم نه چې کنټرول کوي البته خبری به پکو لیکن اوس